ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس هم د ازادي په څپو کې پروګرام ته غوښی چې د پنځشنبه په ورځ د مخام لووتر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو لاره خبر شوی خو اوس یې دلته تکرار اوري.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو هر کله کوم. د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې د دوی مشر مولا هبت الله اخونزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. له دې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې پارولې دي. همدارنګه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابله کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د یوې برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمن دی. ځینې شنونکي په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیک سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولي په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په سپو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکی کډوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړي، همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال، ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی، ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی، او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. اغلی کډوخیل پایل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. په هر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر یې واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله ستاسو غږ موږ لرو. بله
ها بخنه غواړم چې که سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کډوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله زما په اند باندې ملا هبت الله خان په همدې تلاش کې ده چې څنګه انحصار د قدرت وکړي او کابل په اصلاح بې صلاحیته وښیي، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي. که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي، ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي، بې هغه نه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یې شتمنی دی چې اته بدری چې هغه د مالی وزیر او په دې باندې انتقاد وکړ چې هغه د مشورې یو نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپل د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. ادریم موضوع چې د غوښته پامدار رقماته هغه امنیتي صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلاً لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپل د ویان تاګ او همدارنګ یو د اطلاعات او د فرهنګ یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل، زه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت په د وزیر نه هم پورته وي. نو ورو په ورو باندې گویا هغه قدرت، هغه ظاهري بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سړي په ویشاته ټول په کندهار ته انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري. او کابل کې اداره بې صلاحیته او صرف یو نمایشي شکل باندې پریښې، په دې کې شک نشته.
مننه کوم اغلی کړو خیل خغلی حکمت اعظمی لتاسو په پښتنه وکړو کندار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغه سیو شرایطو کې هدا اقل صورت کې هم کدغه کار وشي واکل قابل انتقال شي څومره د دې جوګه دی چې دغه سیو کار الته وشي
ډیر مننه ستانګ زی صاحب سلام منتاش ترنو ملمنو لیدونکو ودنته زه فکر کوم د دې شک نشته چې عبد الله خونزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې ملي اتن راتلی ډیر مجلسونه نه کول هغه غواړي دی خوندې کې مګر زه فکر نه کوم چې دې په دې کامیاب شي چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډیر زیات تفاوت دی اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دا حرکت چې جوړ شو ملا عمر د هغه بنسټ شودن کې مګر حبیب الله خونزاده د یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسس یا د په جنجالونو کې اخته و اختر منصور وژل شو طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي قومي لینونو باندې دې سره ویشل شوي وو او بل دا دی چې حبیب الله خونزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت درلودی نو دی فکر کوم ډیر زیات په اول سرو کې کل رهبر شو ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې و مثلا سراج الدین حقانی په حیث د معاون و مګر ډیر کارونه هغه کول چې تقریبا یو ډی فیکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په ایبت الله په حقانیانو کول وس دا څه تغیر سی ودی کله چې نظام تراغل دی یعنی تاسو وګورئ سراج الدین حقانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله خونزاده باندې دغه کوي انتقاد کوي نو په دغه حالاتو کې حبیب الله خونزاده په کابل کې زه فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي چون چې حقانیان کولای شي شاته د ترور پلان جوړ کړي نو په دا خاطر زه فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې حبیب الله خونزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې نسبت یې کابل ته راسي چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیفه کیږي او د ژوند په خطر کې مګر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله خونزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی فقط د خپل نورزی قوم چې کوم دی هغه طالبان پر راټول دي په کندهار کې یو جزیره جوړ کړی ده او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبانو کې ډېر زیات اختلافات یو دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختی سره مخامخ کی
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد لتا سو مننه چې پروګرام ته راغلی دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده په دې ورستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملاحبت الله دغه ورستیو هڅو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته
سلامونه ترنش تاسو ستاسو درنو ملمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوي دي که چیرې موږ د سیلند کتنه وکړو د طالبانو د نس کلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاری یوسف او بل زبی الله مجاهد و چې البته دا د اشخاصو نمونه نه و اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي د دې ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و کندهار ولمند او زابل او روزګان پورې او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښې کېدلې یا به د کوم عملیات ترسره کوله هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدل هغه عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و کله چې دی راغلل کله چې دی واکمني ترلاسه کړله موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و که هغه به د دولتونو سفیر و که هغه به د ادارو سفیر و سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدل یعنی واک ویشل شوی و دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي هر هغه څوک هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخونزاده سره چې ویني په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنیو چارو وزارت کې البته طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل شوی دی هغه ویره یا تهدید چې حبیب الله احساسوي تر دې وړاندې هم څو ځله دا ګنګوسې پیدا سوی چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی یا د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریز لري د هیبت الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دا یوازې د هیبت الله پریکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای دغه خپل امارت چې د امارت ته ویل د دې واکمني د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو. هلته دا ولایت ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی او بیا د کوټې شورا چې د طالبانو هغه هډانه وه او هډانه یې ده هغه په سل کیلومتره کې پرته ده. او د دې تر څنګ په وار وار داسې اسناد او شواهد او ویډیوګانې حتی خپرې شوې چې پاکستاني استخبارات په ډېره اسانه کندهار ته راځي، د بولدک راځي، کندهار ته راځي او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د هیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیده کاته کوي. په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیانې راځي، مسله موټرې راځي. دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نه شي کولی چې د کابل ته راشي او خپل هغه هدایت ورته وایاست، خپل اوامر ورته وایاست، په طالبانو باندې پلي کوي. نو لهذا یوه ویره دا ده چې هیبت الله چې کومه ویره د حقانی شبکې څخه لري، ځکه په کابل کې دننه حقانی شبکه هغو استخبارات هم نیولي که څه هم امنیت دی غوسه دی او د کورنیو چارو وزارت د دې د استخباراتو کار پر مخ بیایي. همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورا یوه وه، د حقانی شبکه بله وه. دا خورا ښکاره او په تېرو نولسو کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله، سره دې چې بیا د دې سیاسي ویندویانه پیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نیم وردک په نامه باندې. اما کله چې دی واک ترسیږي هغه هم څنګه ته کیږي، هغه د متقی ملګري یا د عباس تنګزی کوم حلقه چې دا دلته د نظامي ویان دی راځي او دی دغه رسنیز جګړه پر مخ بیایي. رسنیز جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره، نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا د اوس نه دی.
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو آزاد صاحب. بله مننه آزاد صاحب، وروسته به په همدې مسله کې بیا خبرې وکړو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس بل مختار صاحب اورو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر. مختار صاحب مهرباني وکړئ. بلې فکر کوم د
سلام تاسو ته تاسو د منو ته زمو غږ لرم په مخشتنه مطرح کړئ.
بلې مختار صاحب، زموږ اصلي پښتنه د پروګرام هم دا و، د پیل پښتنه د اول باب دا چې آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته، څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویان د دفتر یو برخې وړي ده، هلته جلسې کوي، د کابینې جلسې تر سره کیږي، له ده سره لیدنې کیږي، مشران د نورو سیمو ورزي، خپل د طالبانو وزیران هلته ورزي، یعنی تر کابل هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو ځواب ورکول شي. دا چې د کوټینا د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی، دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول، د امریکا تر حکومت لاندې کارو نه کړو، نو څنګه کولی شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کارو کی؟ که موږ د پاکستان سره یو روابط لرو، د روابط به من هيست یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالي ترسو دغه نظام کم رنګ وشي. خدا مه هیروي چې دا نظام وشو توانیدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پایټکه کیږي. دلته یو مرکزی نظام منځته راوړي، هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیه خبرې کولې هغه له صحنې نه لرې شي، افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځایه پرې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې د اطلاعاتو کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په د لحاظ چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیر المؤمنین د کارونو په متعلق سرګن معلومات ولري. اما قطعا دا د معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیر المؤمنین اطاعت او دلته داسې یو موضوع منځته نه ته راغلی چې افغانستان قطعا انضباط ویشي. بله
ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبان هغه د ځوانو رهبرانو په راس کې دی او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملایبت الله وروسته دی دی، د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلې وي چې د انتقاد وکړو چې باید انحصار نه وي، واک او دا ښه نه دی، موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي دا؟
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعا په یو نظام کې باید انتقاد وشي، خو دا معنا نه دی چې د سوچت درس د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، د تاسو خبرې مو واخیستلې. بیا به بل باس کې بیا هم تاسو ته وخت درکو بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلی نجیب ننګیال ته چې له ډیر وخت په لاین کې پاتې دی. ننګیال صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه چې آیا واقعا ملا هبت الله اخندزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندهار ته، که څنګه؟
سلام
تاسو
او د باس ډیرو میلمنو ته. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم یې هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید خوندي ځای کې اوسیږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري او بل باید دی خوندي اوسیږي، مثلا دوه پایتخت ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري او دا کار تاسو په خوا هم لیدلای دی، په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ، کله چې قندهار سقوط کېده ملا عمر ډېر لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټر سایکل سپور شو، له افغانستان نه موټر سایکل راغلی او په موټر سایکل دا خلک لاړل او د ډیر دوام هم ونه کړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلی او ولسی ملاتړ دعوی هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډیرو عامه خلکو وکړل، ډیر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، ډیر تاکتیکي او څو ځایونه وکړل، خو ډیر قهر ولسی وو، ډیر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی دا، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی شي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی شي او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی شي او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی شي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلو بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که هیبت الله یو مشروع ولسمشر وای له دغه خلکو دفاع کولی او دی به په کابل کې ژوند کولی شو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري، خو دی له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندهار ته لاړه، لاغې هم دی پټ شو ورسره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندهار ته ځي نو یوسف وفا به ورسره لیدل، لاغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټول کړی دا ما قبیله کې د قبیلو ته د باج ورکی تاسې د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلې وی چې هغه ویل د مولا عمر دفتر لمانه 15 میلیارډ بودیجه غواړي 15 میلیارډ بودیجه تاسو په دې باندې فکر
کوئ ملاحبۃ الله به منظور وي
او ملاحبۃ الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 15 میلیارډ بودیجه نه درلودل او هغه هم د پکاش کې غواړي د بانکي میکانیزم لالارې نیم نه غواړي بنا نه غي استعفا ورکړو د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی او دا شاید چې کی دی باج ورکی خپل قبیلیت په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي دا تاسو په افغانستان کې دی او بدترین دیکتاتور دی او بدترین مستبد انسان یو اخره مونږ لیدل شي چې په افغانستان کې فعلا حاکم ده او هیڅ نوې حساب ورکونه ته احتساب ته د خلکو خبرو جواب ورکولو ته ماده انسان نه دی
ننګل سیب روس ته بیا هم
په اسلام کې ناروا دی په اخلاقي لحاظ باندې افغانستان د خلکو
په وړاندې هغه دی اولی دی اولی پختنې جواب موږ تر لاسه ک ورسره بیا هم تاسو ته راشو هغه لیکړو خیل لدی چې تاسو بیا په دری پروګرام کې مې تاسو نه بڅو پختنې وکم خو سند چې د ملاحبۃ الله خنزاده هغه فرمانونه او یاد هغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي خصوصا د خزو په رابطه باندې څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د جنو نور مشرانو د دوی خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ویلي نامه د کیږي چې بل اخر نرمختو خي او څه کار کوي د دغه دریس
اول خو سبا پاند پاند خپل حبت الله خونه او دغه پنځه شپږ نفر هغه نږدې کسان چې دي هغوی هم داسې کلیوالي واقعبانده فکر لري هغه نه زیاتره دی فکر نشي کولی ځکه او نه دی یو رهبر د زما پاند باندې ځکه چې د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیاري نه دا ټول هغه موضوعات دي چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واک په لاس لري دل پاره چې مهم نه ده پنځه وخته منځونه کوي ګیری وګدې پرې دی چې په کورونه کې قائد ته خنور بیا څه د افغانستان په شرف څنګه کېږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کېږي د افغانستان بهرنی اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شفافې برنامې څنګه مختصي تعلیم کچه څنګه کېږي دغه مسائل دي چې چون نه تجربه لري او نه زده کړې لري او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي زه نه پوهېږم چې هر رقم د فکر کې د افغانستان په ګټه نه ده نو زه کوم دا رقم فرامین جوړي او صادروي چې یو خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او سنسټیز دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه د دوستانو مو ویلې بهرنۍ لاس ور باندې برلاسه ده او کافي ور باندې فشار راوړي یعنی دوی همدار قم محدود ساتل همدغه په انزوا کې ساتل تر څو پورې او احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دی مشکلات لري یو څه هم دل د باندې په د باندې فشار درازو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې د لا مالته ده زه فکر کوم چې نه په مولا یعقوب باندې باور دي او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل په مخه چې د سیاوی دارم جوړ کړي چې د امنیتی ادارات هم دغه ما تحت راسي ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په د باندې بکودتا کیږي او د بلواکل لري کیږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه زیاتره د باندې پاسمنده افکار نه لري په ځمن کې هغه ځوانان دی او فکر کوي چې دوی لپاره دی خپل بقا او راتلونکي ډیر مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پرې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دی په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطر شته خو آزر اوسېږي چې نرمش وخی په خپل رویا کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسېږي تر څو پرې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړي هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو ټیم د غل لپاره هیڅ مهمانه ده افغانستان واګې بي کې په بشری بحران کې وی چې دنیا سره اړیکې قطع شي مهمه نه ده غوښمه پیسې سره زی د ټیم او ترسي کې په کې افغانستان دې مسؤلیت نه لري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته به جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټوله نرامسته کی
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لا چې دا د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
مننه اغلی کډوخیل، مننه کوم دغه بحث مو واخیسته. اوس به دویمه خبرې ته راشو چې د طالبانو د رهبر، د اوسنی رهبر هغه ځینې نږدې کسان چې دي لاغې ډلې د الکوزیو د قبیلې مشر صدر ابراهیم، همدارنګه شیخ حکیم اقانی چې د اساق زای دی، او همدارنګه قیوم ذاکر چې علی زای دی، او بالاخره ملا فاضل. ځینې تحلیلونه دا دي چې دی د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریښو په غښتلي کولو سره غواړي چې د همدغو مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینې اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي، خصوصا هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وي، مثلا د سراج الدین اقانی ترمنځ، د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنځ چې ځینې اختلافونه، یا د ځوانو رهبرانو د دوی چې دي چې ځینې وخت انتقادونه کوي، غواړي په یو شکل باندې دغه سرکوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي دي دا له منځه یوړل شي. اعظمي صاحب، غواړم په همدې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم، دغه د دوی د مشرانو ترمنځ د روابطو د غښتلي کولو په خاطر چې کومې هڅې کېږي.
سنګزای صاحب، طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډلو ویشل شوي دي، او دا ډلې کمې دي، او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی. ګوري، اول خو کنداري طالبان را لږ پاغه کې ایبت الله خونزاده شو، ملا برادر ډله سول، بیا د ملا یعقوب سول، او د اختر محمد منصور فتح الله منصور، دا په کنداري طالبان کې راځي. په د پښتنو دوه ډله چې هغه حقانیان دي ډیر زیات، یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري. دوه مډاله داسول، درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداري طالبانو او کلم د اخانی طالبانو سره کښته پورته کیږي، او په دغه ګورډلو کې یو خواني ولي دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او دلیلي چې وسواله دي. په دې کې ما مخکې مو ویل ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې ملاو چې په یو مدرسه کې درس ورکوي، بیا د طالبانو د قضایی کمیټې مشر، د هغې چې کله اختر منصور وژل کیږي قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. اساکزیو الکوزیو نورزی ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخشي. د اساکزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات، نو دغه اختلافات د پاره چې د غسی اوارسی نیو نورزی را لای، چون چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې و چې ملانیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه، د دې د ورول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي ایبت الله راسي، چون چې بې طرفه و. مګر ایبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. اوس باس د دې دی چې تاسو وګورئ ایبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر وو، هلته د یو خلک رالله د هغه تیرای ورکړل چې تعمیر المؤمنین یې، مګر ایبت الله خونزاده د ډېرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه په ډېر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوي، نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د ایبت الله خونزاده خپل شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپل دی د په ځای باندې یو څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پر ده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته په کتو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د ایبت الله خونزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړی دی چې افغانان متاسفانه ویشل دي، په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزی دوراني باندې ویشل دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو ګوري، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما ژغاوري تاسو وګورئ ته د نورزیو چې د صاحب الله اخونزاده ډله ده او د سکسوي تر مابین څه روان دي. نو د دغه سي یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور هم زیات ویشي او دا د کلونو راتلونکو لپاره بدبختی او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کوي.
مننه ښاغلی اعظمي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خغلی آزاد غواړم له تاسو نه وپوښتم، خغلی اعظمي یادونه وکړله چې د طالبانو د اوسنی مشر چې دی د عدلي او قضایي د کمیسون مرستیال پاتې شوی و او په هغه برخه کې هم کار کړی او تر همدارنګه یو دینی عالم و د دوی، یعنی له لوړ پوځي موقفه نه و راغلی دغه هغه ته. دغه ټکي ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اخاني نوم یادیږي ډېر او یو پټینشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کېږي د ده نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کېږي د خپله سراج الدین اخاني موقف نور سره کمزوری کېږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې جواب کوم، مختصرا باید یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللي ټکنالوژۍ کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوي یاري خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ. پرون نه وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې د هغه په خپله خوله وایي چې دی د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت یې درلود، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ، ځکه دا د پاکستان ملي منافع و اجابه ولا. دا 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 پرون خبره سوی ده، او دا 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 احمد او محمود او دریم کس خبرې نه دي، دا د حقانی د ډلې تر ټولو مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و د روزونکو د رالیشن کې اپ خپل خله دا اقرار کړی دی، دا که د دننه صحون سوی کې قسم کړی دی، دا اقرار سوی دی، دا رسنی سو دا اوسه ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول، ویډیوګانې راغلی چې پاکستانی پوځ منډیګک ته روان دی، یوه تلیده کاته کوي، غلام دغه ته وایي، غلام دغه ته وایي چې شیخ رشید خپله ویل چې دا ټول دلته زموږ اولادونه دي پراته دي او موږ روزو، موږ علاجونه کوو، دی مړي دلته راځي. د دې څخه سترګې نه شي پټولی څوک، هر څوک چې په هر معاش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د دې خلکو توجیه کوي هغه نشي کولی. راځم ستاسو پوښتنې ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي. د ملا حبیب الله مسلې ته هم راځم. ګورئ، لویه پکتیا، خوست، پکتیکا تر لوګره پورې دا خلک د سیمې د حقانی د ډلې دي او د دې مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنگین کوي، او دغه تر څنګ کندهار، همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي د کوټې د شورا سره دي، یعنی په هغه کې خپله اخونزاده دی، په هغه کې حیبت الله دی، په هغه کې ملا شیرانی دی، ملا نظام احمد دی، خالد حنفی دی، دا خلک دي. تر څنګ هلمند، د نیمروز، فراه او هرات او بادغیس او غور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي، دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي. د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دي ویلي چې دا یو دیني عالم و. د کلي په سطح ملا، د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو. هر دوم شخص، هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی. د را تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و دي، بل تصمیم هم نه دی. دا د راولپنډۍ کې تصمیم جوړ شوی و، دا پرېکړه سوی و چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې وي، او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی. که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری وزن جلاس او نیازی او بیا د دوی په وړاندې ودرېدی، نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دوی په وړاندې ودرېږي، د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي، چې امکانات ډېر کم دي. خو یو دغه رسک هم نه پرېښوي. نو داسې یو څوک باید راځي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي. د هغه باید نظامی زده کړې لري که نه لري، هغه کمالي امکانات لري که نه لري، هغه قومي پایې لري که نه لري، هغه که دننه په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري، هغه یو څوک باید راشي چې هغه پالیسی یا پلان مخته ویسي. سمیولله حقانی وویل دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ یعنی د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي، ځکه د هغو ملي منافع دا ایجابه ولی موږ دا کار وکړي. دا د هغه خبرې دي. نو ملا حیبت الله باید یو څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې وي. هغه نن چې هر امر ورکول کېږي، څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي، ټول حقونه یې ځینې نقص کړي دي، په ځانګړې توګه د مېرمنو او بل د هر هغه نارینه چې طالبي فکر نه دی، د هغه څخه ټول حق اخیستل شوی دی. دا د چا په ګټه دي؟ دا چا ملي منافع دا ایجابوي؟ دا سمیعالله حقانی ډېر ښکاره وویل چې چا منافع، هغه د پاکستان منافع دي، یعنې طالب خپله نن دا اقرار کوي. نو لحاظه دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده، دلته د ظرفیت، دلته د استعداد، دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه. دغه فکر هلته نه، ځکه چې دا فکر هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی. کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملتپالنې وطن ساتنې هغه حس وي، اخو نو بیا نه طالب کېږي. هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي، او هغه په هر کچې یو څوک راځي
که هغه آزاد
صفات راځي، که هغه یو قاچاقبر په دې کې راځي، د دې ډلې مشر کېږي.
مننه د تاسو خبرې مو واخیستلې، هغه پیغام ورسېده. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مو کړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې، چې آیا د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته، کابل کې څنګه. په دې رابطه مو د لیدونکو او د ازادي د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو. زموږ همکار اسدالله لودین دغه نظریات کتلي دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو، په دې اړه خپل نظرونه راته پریخي. زید یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم. جاوید احمد وطنیار لیکلی وای، له پایل څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړې کړې دي. دوست محمد دوست لیکي وای، له پخوانی یو کر خو چې هر څوک اخوا دیخوا قدم کړي، زه یې نفاق ته لمن وهل بولم. اشنا مقبل لیکلی، کندهار هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه دی، موږ هلته لاسرسی نه لرو، کابل زموږ مرکز دی. مرتضی شاهی لیکي، نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیږدوي، ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار ونه کړي. افغان شینواری لیکي، هلته یې انتقال د ولس ستونزې نه شي راکمولی، بلکې زیاتولی شي، او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قسیم نیازی لیکلي وای، د واک ځای پرېږدی، مشر نشته، مشر دې ځان ښکاره کړي. رحیم الله افغان لیکلي، د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. ثنا افغان بیا وایي چې هر څه یې خوښوي او څه رقم غواړي هغه څه دې وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملا حبت الله اخونزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي وو، بیلابیل نظریات. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم، او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا حبت الله اخونزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریانې او تبدیلیانې چې کېږي لیکي چې د ملا حبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملیږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بالاخره دغه وړې مقرریانې خو هغوی وکړي، ولې ټولې مقرریانې خپله کوي؟
که تاسو ماته اجازه راکوي او دا وخت هم داسې تقسیم کوي چې مونږ ته هم یو دوه درې دقیقې خبرې وخت ورکوي چې دا خبرې وکړو. دلته وویل سو د افغانستان د ملي منافعو په حق تعریف د ملي منافع څه شی دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکیلاکرو او غلکرو سره یو ځای خپل کور وران کړئ؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې په افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وګرځي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د 8 لک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم؟ دا ملي اهداف دي. آیا هر غلام هر خلک دي چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پریښود او وتښتید؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
بلې مختار صاحب له تاسو به وورو د ملي منافع او تعریف څه دی لطفا تاسو یې ووایئ. د ملي منافع او تعریف تاسو راته وایئ، او آیا واقعا په دې فکر کې یاستئ چې د طالبانو اوسنی حکومت د افغانستان د ملي منافع په ګټه باندې کار کوي که څنګه؟
زما اند او باور دا دی چې هر هغه حکومت چې لاسپوڅی وي او خارجي
لطفا د لاسپوڅی او د نور مسایل پرېږدي. دغه کومه پوښتنه چې ما وکړه په دې رابطه باندې خپل نظر کې شریکې چې د طالبانو اوسنی حکومت آیا د ملي منافع په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع هم دا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکیلاګر په نتیجه کې نظام منځته را نشي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغه او بیا دلته په موټر سایکل وتښتیدل. دوی په موټر سایکل وتښتیدل، تاسو په څه شی وتښتیدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نسو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاورې یوازې نه پریښودل. 2 لک اردو مدرلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سریاو څخه د افغانستانونه تښتیدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخباراتو ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه دشتولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزی نظام ولري چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولی، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي. دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشګاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایلو راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 38 میلیونه نفوس لري. ملګری ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ رپورټ درلود په بادغیس کې، یو سړی وویل چې ما په 2 میاشتې کېږي چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژې روژه ماتې لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړي دي؟ او همدارنګه د دې تر څنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پوهنتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافع په توګه باندې
قطعا مهم دي. اجازه راکړئ تاسو د پښتنې اول جز جواب کوم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قحطۍ سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نشو؟ آیا د افغانستان پیسې اروپا او امریکا کنګل نه کړي؟ آیا په اوسنۍ نظام سره امریکا کار کوي؟ آیا امریکا د خپل منافع لپاره په افغانستان کې داسې احزاب او داسې ډلې ونه ګمارلې چې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړي او پیسې د ځینو وتښتولي؟ آیا دغه فقر چې تاسو ګوري نننۍ نتیجه د اسلامي امارت پر غاړه غورځوي؟ که د هغې امریکایي جمهوریت پر غاړه باید وغورځول سي چې هر رئیس، هر مامور او هر وزیر میلیاردران سو؟ په ملیونونو ډالر یو تښتول دلته د خلکو مزکه په زور ونیول ولې دلته تاسو توجه نه کوي. بل موضوع دی انجنونو د مکاتب او د شوانځي خبره دی موقت اندلته موافق یو چې د افغانستان ملی منافع وایي مونږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مغشتنه دادی چې د انجنونو مکتب او شوانځي خلاص کړي. زمونږ ملی منافع دا وایي چې زمونږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته نه غورځيږي پردی راته تربیه نکړي اوسنۍ نظام مسؤلیت دی.
مننه مختار صاحب هغه درې دقیقې تاسو ویل هغه تقریبا و دقیقې شول چې تاسو وخت و دقیقې شو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس خاله چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکړئ هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
دقیقې وخت راکړئ صاحب مې کړی. نو د انحصار خبره خو موږ وکړه دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتور رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولس ته حساب نه ورکوي. پردیو ګمارلي خلک وي هماغه ایجنډا مخته وړي. دلته ځینې باسونه وشول چې څوک جاسوسان ول ګوره یو خو دا موسمي مسلمانان نه دا د سقوط نه وروسته چنویش ډیر پریږدي مسائل استخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب ننګیال صاحب چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روزه هم د بلې خواته لاړ نشي لطفا
او زه فکر کوم د دې لپاره چې اوس ډیر پرکار جاسوس وسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کی او هغه کی خواخوږي پیدا کی معلومات واخلي به له دښمنو هیوادونو سره شریک کی. زما باور خو هم دغه دی چې مونږ به د طالب سره نه یو مخامخ مونږ به احتیاط د سیو چا سره مخامخ چې په رښتینه معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅي معلومات باخلي او په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کوي دا به طریقه وي او د دې لپاره باید خپل چیرام بدل کی خواخوږي هم پیدا کی ځان د ماغه رژیم په لوي هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي زمونږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ استخباراتي شین چې وګورئ مطالعاتو کې جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د دوی جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د خلک مرسته چا کړي په افغانستان کې افغانستان ته خلک شار اوستای افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی د دنیا امنیت ګواخه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال خلک راوست خپل بیا وتختید افغانان شل کال دی غم او بم تپریخول بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې دوی په مانسیرا او په ابتابات او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل مانې جوړولې خپل په بوزوبې او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالر او د معاش سره وسیدل کورنۍ خوندوي او د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریخول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله د بیر تر هغه په وزارت او په چوکۍ کې ناس یو لک شل زره تلفات بل چا ورکړل. نو اختلاق افغانستان ته چاره وسته مونږ خو د اختلاق په لوي نه مونږ خو اختلاق افغانستان ته نه دی راوسته اختلاق چې چاره وسته هغه مارانو لړمان سات من په افغانستان کې په نسبی ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبند دوباره ګرځیدل او بیبند دوباره عملیاتي کول مونږ تر اډو محدود کړل اډو نو رسم او ورته ویل چې افغانستان نه لاړ سیدل ته نور تاسو ماموریت ختم شوی تاسو نشئ کولای نور په افغانستان کې وګرځیږئ. مونږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را مینځته کړل ادارې مو جوړې کړې افغانستان پرمختګ وکړ. فکیلہ خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی د تور پنجابی بوتان او د انګلیس د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. اخلاق خدا غشه دي چې په افغانستان کې افغان انسان بی عزت دی افغانستان هویت نه لري افغانستان بیرغ نه لري افغانستان قانون نه لري یو قیو د جنگل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دغه د اخلاق اصل بړند چې په افغانانو باندې راغلي ده پات شول دي خلکو نه چې څوک نه لرونه دوی نه خدري مينو نه خلکو کړه وکړه دا پات 2 مليونه ته تاسو پاسپورتونه ورکړي دا ولې ځای نه زی نو دومره یو ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیښته شي هغه ته لاړ چې دوی په افتخار وای چې ما نه خلک دومره په تیښته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د کفر او تیارو پورې نه قتل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم تکین اصل ته په خپل حیثیت باندې به لسره فکر وکي ته څنګه اسلامي رژیم چې لته 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیښته کوي او لته نه زیه واغه کفر ته يهوت ته زاري کوي چې مال افغانستان او بسلته مسلمانانو امیر وجني هغه زما په کور تیرای کوي ما هغه وجني دا موي مي ته باید په دغه وضعیت کې خپل هغه دینی او اخلاق باندې ول سره کتنه وکړي چې څنګه رژیم درې میلیون انسانانو ته نه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خوشپګ میلیون خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند پیدا کړ افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او له امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیون کډوال افغانستان نه راغله چې د شوروي له یرغل نه وروسته تللي ول ته
نشته
د مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړی و چې هغه د پاکستاني د پاکستان د آی اس آی او دغه د ملاتړ د روسیې د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره ښه روابط څوک لري د ایران سره ښه روابط څوک لري له چین سره څوک لري
ننګل صاحب مننه د پروګرام وخت
نوې هاجمنی قوتونه نن چیرته چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په مدنونو د افغانستان په قانونو باندې چیرته تلان ګټ کړای
مننه ننګل صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته په سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل ورسته پیغام هم کوای کړو خیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زه غواړم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو په دې برخه کې بل پوښتنه هم کوم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د کوم په دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د علی منابع او د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسې به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوه ما چې بل اخر زپصفاتی په افغان مېرمن د ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوي محدود اول یا د غوي حسفول د پاکستان لپاره مغاده عمق استراتیجیک یا ستراتیجیک دپ مساله ده هغه پیګه چې افغانستان څنګه شاته وطن به ول شي او څنګه له مقاومت او له لاس واخلې نو نیمایي نفوس چې میرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دي کې نور هیڅ شک او شبهه نشته ده یو اخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلی مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو آی کاش تاسو د پاکستان د سیاسي نو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اوریدل به په پیدل وې څه تاسو څه ویلي هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شو چې طالبان زمونږ کسان دي او 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 افغانستان به زمونږ پنځمه صوبه وي او ټول شان د موږ په اختیار کې دی خو خپل اردو او فوج کافی ملامت کوي ویل چې تاسو د رقم ګروپونو سره ول همکاري کول چې نن ټي ټي پی ساتلې دا او غرضي یعنی کاغه مسله او دا باید موږ یو بل ته خبر نه کو پیغور ورنه کو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپل منافع لري امریکا کراغله ول توریزم سره
مشکل
درلوده یا منطقه کې اقل افغانستان خو پیسې ورکړي اما پاکستان نه تنها چې تا ته پیسې نه درکړي د پاکستان د افغانستان په سلا سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس له خراسان سره مخامخ
کړل بلې مننه کوم اغلی کډوخیل
عاطف مختار صاحب کابل ته ولاړ شي او د معرف وزیر جوړ شي کېدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
من نه غلی کړو خل تاسو که غواړی لاړ شئ چې د دې پروګرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشه مخته یو وقفه به تاسو واخلی اوس به ور شو خپل دویم میلمته خغلی اعظمی غواړم د تاسو ورسته خبره هم واورم په دې رابطه باندې یو نتیجه گیری وکړو په حساب
ګورې دا افغانستان د منافع ملي منافع باز شراسي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاتې دي او په دې څخه څوک شک سترګې نشي پټولی دا باز باید احساساتي نه اوسي دا باید د حقایقو پر بنیاد اوسي ژوند شخصي سلیقې باید دلته ځای ونه لري ګورې دا افغانستان ملي منافع اوس څه ایجابوي چې باید وسی افغانستان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثباته لري نه لري افغانستان عملا د د د د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځیدل دي او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هدف پورې تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی د هغې له مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړي. تاسو وګورئ د د د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وشل کیږي، دا عملا د هند په د خوشالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه ده، روسانو سره روابط همدارنګه یو نوی تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې لپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې لپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي، په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسیږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملا ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافیو ملي منافیو دپاره که بس وسي طالب د هغه مسئلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مودان البته نور میلمانه هم شته درې چې د هغوی لنډ نظر به مواخلو. له تاسو هم ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، د تاسو خبره به مواخلم. لطفا په یو دقه کې تنظیم کړی شي چې دوه نور میلمانه هم بیا وغږیږي په آخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دی خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر نه پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو لپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه د تعریف لا څو دلته نشي کولای د باس کې ځینې کسان ا کوي. دلته ډېره ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته لطفا دی وګوري، اوال ته دی وګوري چې هغه څه وایي. په خپل خوله وایي ستا ارګ نن هم د پاکستاني پلیټ سراچو مورسیکلو ډکته د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او کندهار ته راتک دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې د دولتداري وکړي، یعنی په دې کې د اصلاحات راسي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سره د انعطاف وشي، اړیکې دی ولري، دا 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 امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او
تر آزاد صاحب مننه
اهداف تر لاسه سول بیا به دیپ سی شړی نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکو. لطفا په یو دقیقه کې خپل خبري تنظیم کړئ شي چې بیا ورستی معلومات هم وخت ورکوم. مننه، مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډیر کارونه کړی، 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشتا کړ، اتلک افغانان مو وژل، یو مرکزی نظام مو منځته را نوړ، افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړلې، د افغانستان د ملي هویت تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی متوازن بیطرف بهرنۍ ستراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمنی ونه کړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مختار صاحب هغه یو دقه پوره شوله. اوس به یو دقه ورسته ښاغلی ننګیال ته ورکړو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو ورسته پیغام کله راته وایي یو دقه نه کم.
نو هم دا ملت دی وګوري دروغ دی په دغه کچه وګوري. د ازادۍ رادیو په صفو کې اتل لک افغانان مختار صاحب وایي چې وجلسوي نه. زه چیلنج ورکوم که دا خبره ثابت کړه زه سیاست د تل لپاره پرېږدم. که په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې د 15 لک تلفات هم ثابت کړل، 15 لک طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لک هم ثابت کړی شو زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي نو هغه خلک دی هغه بیا ځانونه د ستراتیژیکو مطالعاتو ته.
مننه کوم ټولو درنو میلمنو، سلامت اوسئ ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمي او اغلی کډوخیل. د ازادي په سپو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو مننه چې را سره وئ.
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.